لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکی همکار طاهر خان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي په 2015 کال کې درنو جګړو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له زند او خند او یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی و. راسره اوسی نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناټو نوی امریکایي قومندان وای په 2015 میلادي کال کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخ شوی. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل آنلاین سټور څخه د ال ام آر په نامو د طالبانو نوی فعال کړی اپلیکیشن لري کړی او باراک اوباما وای ناټو د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي پالیسي بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم متحد دی. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو نوی امریکایي قومندان وای په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخ کړی. جنرال نیکلسن رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوخت درنه مرجوبلې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی محلويش له ستونزو سره مخ کړی او موږ باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړو. دی امریکای جنرال ویلی یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نور روزل شوي کسان غواړي، بلکې افغان سرتیرو ته ټول کال په جګړه کې تیر کړی او روزنه پر ځای ولاړه وه چې دی هم موږ په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیسو د ودې او د دې مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره مو لرلې شاته پرېښود. د نوموړي په وینا کله چې د ناټو مشران له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي باید د افغان ځواکونو د درانه مرګ ژوبلې په نظر کې ولري. بلخوا پر 19 مشر باراک اوباما په واشنگټن کې د ناټو له عمومي منشي ین سټولټنبرګ سره تر کتنې وروسته خبريالانو ته وویل ناټو د امریکا متحده ایالات ګډ کار کوي چې له افغان حکومت سره مرسته وکړي او افغان امنیتي ځواکونه وروزل شي څو په دې هیواد کې طالب وسلوال په شا کړي. 19 مشر باراک اوباما زیاته کړه چې پر دې موضوع به د جولای په میاش کې په ورسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په بهیر کې لا ډیر بحث وشي. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل آنلاین سټور څخه د ال ام آر په نامو د طالبانو نوی فعال کړی اپلیکیشن لري کړی. طالبان چې په ټولنیز آنلاین رسنیو کې د خپل حضور د پراختیا لپاره هڅې کوي د جمعې په ورځ د اپلیکیشن چې په سمارټ فون کې ښکته کېدلی شو فعال کړی وو، خو یو ورځ وروسته له ګوګل سټور څخه لرې کړی شو. ګوګل د دې اپلیکیشن له لرې کولو څخه تاییدي هم کړې. خپلو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دونه ول ده چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال د تلویزیون په شمول د تصویري برېښنایي وسایلو کارول غیر اسلامي بلل کېدل. او پرون د اروپای ټولنې د لانجمن پلان لمخې د افغانانو په شمول لومړنۍ جوپه کډوال د یونان له ټاپو ګانو څخه بیرته ترکیې ته واستول شول. ویل کېږي چې د بشري حقونو د اندېښنو او هغو انتقادونو سربیره چې وایي اروپایي ټولنه کډوال شاته کوي، تر 200 زیات کډوال له یونان څخه ترکیې ته په کښتیو کې استول شوي. په هغو کډوالو کې چې له یونان څخه ترکیې ته بیرته استول شوي 130 پاکستانیان، 240 افغانان، لس ایرانیان او د ځینو نورو هیوادونو با شامل دي. د بشري حقوقو ډلو ترکیه ته له اروپای ټولنې څخه د دې کډوالو د ستنولو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. د بخښنې نړیوال سازمان د مهاجرو د خوندیتوب په برخه کې د اروپا نړیوال تعهد ته یو ستر گزار بللې. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د متحده ایالاتو د امنیتي پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړې کې مهم متحد دی. نوموړي د څرګندونې پرون د ناټو له عمومي منشي ین سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وکړې.
We are marking the 67th anniversary of the NATO.
security policy.
اوباما وویل چې د او سټولټنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناټو پر احتمال رول او همدارنګه د اروپایي ټولنې سره د ګډو کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې کړې. اوباما او سټولټنبرګ وویل ناټو کولای شي چې لیبیا سره مرسته وکړي چې د داعش وسلوال وځپي، همدارنګه په عراق، اردن او نورو ځایونو کې د سرتیرو په روزلو د سختریزو ډلو سره مبارزې کې مهم رول لوبولی شي. سټولټنبرګ وویل د ناټو پوځي تړون پر دې غور کوي چې د لیبیا شمول په سیمه کې هغه هیوادونو سره چیرې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري د ثبات په ټینګښت کې څه ډول مرسته او ملاتړ کولای شي. نوموړي په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل یو ښه پرمختګ په توګه یاد کړل او زیاته کړه ناټو د مرستې برابرولو ته چمتو ده. سعودي شرکت اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر د هوایي شرکت د الوتنو او په بیړنیو حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د ښکته کېدو جواز یې ځنډولی. د سعودي د ملکی هوایی چلن عمومي ادارې پرون وویل چې د مهر هوایی شرکت د سعودي د مسؤلیت له مقرراتو څخه څو ځلې سرغړونه کړې او ځکه یې د فعالیت جواز ځنډول شوی. نوموړي ادارې وویل چې د مسافرو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا اقدام ضروري و. تهران د دې اقدام په وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. په تېر جنوري میاشت کې وروسته له دې چې د ایران حکومت په تهران کې سعودي سفارت بند کړ، د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شول او ریاس په غبرګون کې له ایران څخه د هیواد ته شاوخوا یو نیم مستقیم الوتنې چې زرګونه ایراني حجان لګدول بندې کړې. ارمنیا خبرداری ورکړی چې له آذربایجان څخه په جلا شوې سیمه ناګورنا قرباخ کې نوې شخړې وې بشپړې جګړې ته لاره هواروي. بلخوا باکو له بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې د خپلو درې نورو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل او خبرداری ورکړی چې په لومړۍ کرښه کې به خپل عملیات پراخ کړي. له دې سره د جنوبي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې په وروستۍ جګړه کې آذربایجان وژل شوي سرتیرو شمېر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې بیلتون غوښتونکو چې ارمنیا ملاتړ کوي ویلي چې د شنبې له ورځې راهیسې جګړې کې 8 جنګیالي وژل شوي. دواړو خواوو د یو بل د درنو پوځي وسایلو د ویجاړولو اداوي هم کړي. د ارمنیا د دفاع وزارت پرون وویل چې د آذربایجان د بی بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 کسان وژل شوي. دوی وایي برید پر هغه باز شوی چې په ارمنی رضاکاران یې د ناګورنه قرباخ سیمې ته لیږدول. دا په سیمه کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو سخته جګړه بلل شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې مو د راپورونو اوریدو ته را بولم. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د ناټو هڅې چې غواړي پر ځان بسیا افغان امنیتي ځواکونه وروزي له ټاکلي مهالویش څخه وروسته پاتې دي. د انتخاباتو یوه څارونکې ټولنه وایي د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه ښکاري چې بې پرې کسان به د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه غوره نه کړي. په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور سیال قومندان جمعه خان همدرد وایي په شمال کې یوازې د یوې ډلې واکمني چلیږي. د ننګرهار امنیتی چارواکی وایي د انسان تښتونکو ځالې په لرې پرتو سیمو کې هم د دوی له نظره پټې نه پاتې کیږي.
د دغسې اختطافشانو مرکزونه په هغه ساحو کې دي چې هغه ډېرې لرې دي، مګر سربیره پر هغه چې کله قضیات په هر ځای کې وي انشاءالله هغه ته به لاسرسی ولرو.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د هغو ښځو له درده خبرو چې له نږدې خپلوانو سره د ودونو له کبله معیوب ماشومان زیږوي خو ګرمې هم دوی بلل کیږي.
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی، زما دوه ماشومان دواړه پښې کږې دي. په کور کې ټول ما ته سې په دغه باندې ګوري چې د دې ګناه ده، ما هغې د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دوی ته ځورېږم.
دا خپرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له ځانګړي 19 پروګرام تندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان وایي په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړ. جان نیکلسن په افغانستان کې لټاکل کېدو راورسته پخپلا لومړنۍ مرکه کې پرون رویټر خبری آژانس ته وویل دا مهال د ناټو هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې پر ځان بسیا ډاډه امنیتي ځواکونه وروزي له ټاکلي مهالویش څخه وروسته پاتې دي. له رویټر خبری آژانس سره د ښاغلي نیکلسن د مرکې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د 2015 میلادي کال د سختو جګړو اغیز او د دښمن د بڼې بدلیدل به په دې هیواد کې د نوي امریکایي قومندان لخوا د وضعیت د لومړنۍ ارزونې مهمه برخه جوړوي. جنرال نیکلسن رویټرز خبري آژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته وخت درنې مرګ شوبلې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړی او ناټو باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړي. د امریکایي جنرال چې نوې په افغانستان کې کار پیل کړی د رویټرز خبري آژانس ته په یوې مرکې کې ویلي یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې دا خوی زیړه کول او نوي روزل شوي کسان غواړي، بلکې دا هم یو حقیقت دی چې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه وه، چې دې هم ناټو په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیسو د ودې او د دوی د مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره یې لرلې شاته پرېښوده. د رویټرز خبري آژانس وایي جنرال نیکلسن د خپلې هغه نوي ورسنې ارزونې په درېیمه برخه کې دی چې نوموړی به د جون په میاشت کې په واشنگټن کې نتایج وړاندې کړي. د رپورټ په وینا دا بل هغې راوروسته چې په 2009 میلادي کال کې جنرال مکرسټل په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو سپارښتنه وکړه او ورسره د امریکایي سرتیرو شمیر په دې هیواد کې 100,000 ته ورسېده، مهم ارزونه وي. جنرال نیکلسن په دې مرکه کې ویلي په 2015 کال کې په جګړو کې 5,000 افغان سرتیري وژل شوي او تر 14,000 زیات نور ټپیان شوي دي چې د مرګ ژوبلې د ناټو د روزنې او ملاتړ ماموریت اغیزمن کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان د لغمان په ګمبيري دښته کې د افغانستان د ملي اردو د روزنې یو کمپ ته له سفر وروسته وویل دومره درانه تلفات د هر ډول پوځ لپاره لوی زیان دی او بیا افغان اردو چې ځوانه لا هم د ودې په حال کې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان اردو ماته نه ده، خو کله چې د ناټو مشران له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي باید د دوی د درانه مرګ ژوبله په نظر کې ونیسي. جنرال نیکلسن وایي څو نور کلونه په کار دي چې د افغانستان نوی پالوت راغلی هوایي ځواک پراخه او خو روزل شي. نوموړي وویل په دې برخه کې هم سختې جګړې د ناټو د روزنې پر هڅو اغیز وکړ او زیاته کړه هغه پیلوټان چې موږ یې روسو مستقیم جګړې ته سي او د جګړې چټکتیا د روزنې د چټکتیا په مقایسه زیاته ده. جنرال نیکلسن ویلي تر هغې چې افغان هوایي ځواک په بشپړه توګه فعالیږي افغانان له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د ناټو له عموم منشي یان سلتنبرګ سره کتلی دی او د افغانستان په اړه ویلي چې دواړو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. په دې غږیدل چې څنګه کولای شي افغان حکومت سره مرسته وکړي او د افغان امنیتي ځواکونو روزنه چټکه کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل چې په دې موضوع به په وارسا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې په جولای میاشت کې جوړیږي لا ډیر بحث وشي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان وایي درنو د افغان ځواکونو درنو تلفاتو او همداراز درنو جګړو په 2015 میلادي کال کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له ستونزو سره مخامخ کړی و. ستاسو ارزیابی د افغان ځواکونو په اړه څه ده؟ آیا د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه تاسو کوم نظر لرئ؟ د محاربوي وړتیاو په اړه که تاسو کوم نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو په پته یې راستولی شئ او له اوریدونکو سره یې شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1818 شمېره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وای د غوراوی کمیټې له اوسنی جوړښت څخه داسې ښکاري چې دوی به بې پرې کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره غوره نه کړي. د دې کمیټې غړو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غوراوی کمیټه تر ډیره دولتي ده او د تشکیل ته د ملي شورا د دواړو جرګو د مشرانو ورداخلول به هم څه تاثیر ونه لري. افغان ولسمشر څه موده مخکې د غوراوي د کمیټې تشکیل رقم کړ او د مدني ټولنو یو استازی هم ترې وایست. سباون کاکړ په دې اړه له کابله د راپور راستولی.
دا څوم ځل دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت اقدامات او د ولسمشر تقنیني فرمان د انتخاباتو د څار سازمانونو تر انتقاد لاندې راځي. اکسین یا د انتخابات لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي د غوراوي کمیټې نوې تشکیل له قانون سره په مخالفت کې دی او دغه کمیټه به د نوي کمشنرانو په غوراوي کې هم بې طرفه نه وي. د دغه شبکې غړي تیمور شاه حکیم یار خبرلان وویل چې د مدني ټولنو د استازو کمول او د دولتي استازو ډیرول د غوراوي کمیټې اعتبار تر سوال لاندې راوستلی.
اکسین برین باور است که با کاهش نمائنده
دی وای اکسین په دې باور دی چې د مدني ټولنی د استازو په کمول او د دولتي استازو ډیرول هغه توازن چې د دې کمیټې لپاره لازم دی لمنځه وړی دی. د ولسمشر د ورستی تقنینی فرمان لمخې د غوراوي کمیټې د غړو شمیر له 9 څخه 8 تن ته راټیټ شو چې له دې جملې څخه د رسنوي استازي فهم دشتي او د ملکی خدماتو د اداري غړي نادر هوتک ورڅخه وېستل شول. د غوراوي کمیټه دنده لري چې له څیړنو وروسته 21 کسان د انتخاباتو کمیسون او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړیتوب ته د کاندیدانو په توګه ولسمشر ته پیشنهاد کړي. ولسمشر بیا له دې جملې نه 8 کمشنران د انتخاباتو او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورټاکي. و مغورتل چې د اکسین شبکې د اندیشنې او انتخاب پاړه د حکومتي چارواکو نظر واخلو خو څوک خبرته حاضر نشول. خو له دې وړاندې د حکومت مطبوعاتي مسول ویلی و د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره هڅې به طرفه دي او هڅه یې دا ده چې راتلونکي انتخابات شفاف ترسره کړي. د اکسین په غونډه کې د ولسي جرګې غړي سالم محمد ریګستاني هم د دې انتخاباتو د اصلاح په هدف د ولسمشر پر وروستي فرمان انتخاب وکړ.
انتخابات بر مبنای کدام اصلاحات برگزار
می دی وای دغه تقنی د کوم اصلاحات په اساس تر سره کوي. هیڅ اصلاحات او بنسټیز اساسات په تقنی فرمانونو کې مراد شوی نه دي. بنا ان کوم حکومتي اختلافات چې د بندو دروازو تر شا رامنځته کیږي د ټاکنو اصلاحات او عمل او ممانی دي
و مانع اصلاحات انتخابات.
ورسته له هغه چې د ولسمشری تیر ټاکنی لستون سره مخ شوه جمهور ریاست او اجرایی ریاست په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو دروستلو پریکړه وکړه. اکسین وایي کله انتخاباتو د اصلاح لپاره چاري همداسي ټاکنی روانه وي فکر نه کوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات دي په وخت تر سره شي. سباون کاکړ ازادي رادیو کابل.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې
د پکتیا په خوانی والی او په بلخ کې د اسلامي حزب ځواکمن قومندان جمعه خان همدرد په شمال زون کې د محلي زورواکو لخوا د غیر قانوني وسلو د ویش پر راپورونو اندېښنه ښودلې. ښاغلی همدرد ویلي چې شمال له یوې لسیزې را په دې خوا د یوه ګوند د سیاسي واکمنۍ ډګر دی او زیاتوي چې د شمالي ولایتونو لومړی درجه دولتي چارواکي د غیر قانوني وسلو په ویش د جالي طالبانو پر رامنځته کولو او د مخدرو موادو په کښت او قاچاق کې لاس لري. خو د بلخ د محلي ادارې چارواکي دا ادعاوې بې بنسټه بولي. مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پکتیا په خوانی والی او د اسلامي ګوند پیژندل شوی څیره جمعه خان همدرد په شمال زون کې د جلی نام نوې د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه ښایي. ښاغلی همدرد وایي چې محلي زورواکي او ولایتي چارواکي د خپل سیاسي قدرت د پیاوړتیا په هدف خپلو پلویانو ته وسلې ویشي او دوی مصالح کوي. همدرد وایي چې د یوې لسیزې را په دې خوا شمال زون کې سیاسي حاکمیت د یوه مشخص حزب په لاس کې دی او د دې ګوند مشران په بلخ او ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې خلک د کوکنارو کښت او قاچاق ته هڅوي. د ښاغلي همدرد خبرې چې اغلباً د جمعیت اسلامي ګوند ته متوجه وي ویل چې د یاد ګوند مشرانو په شمال زون کې دولتي ځمکې غصب کړي خپلو پلویانو ته یې وسلې ویشلې او د قدرت د ساتنې او انحصاري کولو په هڅه کې دي.
شمال کې د فاریاب نه نیولې تر بدخشان پورې یو ګوند حاکم ده، یو حزب حاکم ده، قومندان هم د دوی ده، ولسوال هم د دوی ده، والی هم د دوی ده او هر څه د دوی دي. یعنی اردو، پولیس، امنیت، سرحدي نظامه تر توضیح ځمکې شارکونه دا ټول د یو ګوند او یو 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 حزب پورې تعلق لري.
همدرد په ځینې شمالي ولایتونو او خاصتاً بلخ ولایت کې د جعلي طالبانو پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په ډېرو مواردو کې محلي زورواکي او د سیمه ییز دولت چارواکي د یادو طالبانو پر رامنځته کولو کې لاس لري. د هغه په خبره چې یاد زورواکي له طالبانو سره د مبارزې په پلمه خپل پلویان پیاوړي کوي.
یو رقم ده چې خپله محلي واکمنانو طالبان جوړ کړی دي او یو عسکري طالبان. زه اوس ډېر نه پوهېږم چې دوی عسکري طالبانو سره جنګي که چېرته معافي چې خپله مسله کړې وه هسې یو زرګري جنګ شروع کړې ده.
همدرد زیاتوي چې د بلخ محلي حکومت په ځینو ولسوالیو کې عام خلک د کوکنار کښت او قاچاق ته هڅوي. هغه یې په اړه وویل
محلي ادارې خلک هڅولی دي چې تاسو هغه کوکنار وکړئ او ما خلق ته ویلی چې ګوره دا کوکنار مه کړئ دا هم ستاسو په خلاف یو توجیه ده.
په همدې حال کې د بلخ سرپرست والی ویان منیر فرهاد وایي چې ترسره شوې ادعاوې بې بنسټه دي او په دې ولایت کې چې کوم پوځي عملیات د بلخ د والی په مشرۍ ترسره شول یوازې د امنیت د ټینګښت په مقصد ول او د بل هیڅ مشخصې موخې په منظور نه ول او نه هم څوک مسله شوي دي. لا کوم ورځې څخه چې د بلخ په کشندې زارې چارګولاک او چمتال ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي امنیت په بلخ ولایت کې په کراتو ښه شوی دی. د بلخ سرپرست والی او د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایه مشر عطا محمد نور ویان د محلي دولت له لوري د کوکنارو کښت د خلکو د ترغیب مسله بې اساسه بولي او غیر مسؤولانه څرګندونې یې ګڼي. د ښاغلي همدرد دا څرګندونې چې محلي حکومت خلک د کوکنار کښت هڅوي په جدیت سره غندم او په قاطعیت سره یې ردوم. دا بې بنسټه او غیر مسؤولانه ویناوې دي. موږ په بلخ کې د کوکنارو پر وړاندې مبارزې ته متحد یو. جمعه خان همدرد په شمال زون کې د نامناسب امنیتي وضعیت د رامنځته کېدلو پړه د ملي یووالي پر حکومت اچوي او ویلي دي چې د یو مشخص ګوند پلویانو ته د سلا ویشل نه د هم ولس په ګټه دي او نه هم د حکومت په نفع تمامي کې. و موږ غوښتل چې د یادو څرګندونو په اړه د مرکزي حکومت نظر هم له ځان سره ولرو خو د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمي په دې اکله له څرګندونو ډډه وکړه. په داسې حال کې د شمال زون یوه مطرح سیاسي څیرې غیر مسؤول کسانو ته د غیر قانوني وسلو د ویش په اړه څرګندونې کوي چې تېره ورځ هم د پامیر اووه سوه اووم زون مشر د روان کال په ترڅ کې شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښودله. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي که څه هم د انسان تښتونکو مرکزونه د حکومت له کنټروله لري په ناامنو سیمو کې دي خو د دوی له سترګو پټ نه دي پاتې. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام یو 15 کلن هلک د انسان تښتونکو له منګولو څخه د همدې امنیتي ځواکونو په مټ راخوشي شو. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری په دې اړه دا راپور راستولی.
کلیوی خو په ننګرهار کې د انسان تختون پیخ زیاتی شوی خو له بلې خوا د ننګرهار امنیتي او کشفی ځواکونو یو شمیر تختول شوی کسان بیرته روغ سلامت د انسان تختون کول منګولو راخوشي او خپل کورنۍ ته سپارلی. 15 کلن احمد ولید چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د انسان تختون کول خوا تختول شوی وو د دوشمې په مخام د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو راخوشي او کورنۍ ته وسپاره. په همدې موخه په جوړه شوې خبري ناسته کې د دې تنکي زلمي پلار ډاکټر محب الله شینواري وویل انسان تختون کو د ده د زوی د راخوشي کېدو په بدل کې 300,000 ډالر غوښتل چې د ده له توان څخه پورته وو.
بې اختلاف چانو تقریبا د مانا 300,000 ډالر وغوښتل چې دا هیڅکله زه فکر نه کوم چې داسې څوک به دا به د چا د توانه پوره وي که نه. دوی د دې غوښتنه کوله چې زه باید دوی ته 300,000 ډالر د زوی په بدل کې ورکړم. د محترم کمانډان صاحب، د کشف د محترم عامر، د جنایي د محترم مدیر صاحب څخه او همدارنګه د ملي امنیت د محترم معاون صاحب څخه یو ځل بیا مننه کوم او هغه الفاظ چې دوی څخه زه پې مننه وکړم زه یې ځان سره نه لرم.
د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د تیرو دریو میاشتو په موده کې دوی سره د انسان تښتونې 10 قضیې ثبت شوي چې اکثرو ته یې رسیدګي کړې او پر پاتې نورو څېړنې روانې دي. دی وایي د دغسې قضیو څېړل او د دوی د ځالو معلومول ځکه ستونزمن دي چې د انسان تښتونکو مرکزونه د حکومت تر کنټرول لرې په ناامنو سیمو کې دي.
د دغسې اختطافشانو مرکزونه بېله شکه چې په هغو ساحو کې دي چې هغه ډېرې ناامنې دي، هغه ډېرې لرې دي، د امنیتي ځواکونو لاسرسی هغو ځایو ته په ډېر کم صورت سره ترسره کیږي. مګر په هغه سره سربیره پر هغه چې کله موږ قضیه داسې کشف کړو چې هغه په هر ځای کې وي انشاءالله هغه ته به لاسرسی ولرو، هغه ته به موږ امنیتي ځواکونه ورسو تر څو دا ځالې له منځه یوسو.
که څه هم امنیتي چارواکو په تیرو خبري ناستو کې په وار وار ویلي وو چې دوی به ډېر ژر د انسان تښتونکو اساسي مرکزونه تثبیت او عاملین ونیسي، ولې د خلکو په خبره تر اوسه د دوی اصلي ځالې نه دي روښانه شوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي امنیتي کسان لا هم د یادو قضیو پر څېړنو بوخت دي او که په هر چا د تښتونې اسناد او شواهد پیدا شول دوی به د قانون منګولو ته وسپاري.
ډېره کمزوري وي چې موږ په دې پوه شو چې یو سړی په دې ښار کې اوسېږي او مسله کسان لري او هغه اختطاف کوي او موږ د هغه ته ګورو. مهمه دا ده ام قوانین او ام شرعي موضوع چې باید شواهد ولرو. که شواهد ولرو نو او دلایل ولرو او اسناد ور باندې ولرو هر څوک چې ویغه به قانون منګول تر اکش کیږي په دې مطمئنه اوسه.
د ویلو دا چې تیرونه د افغانستان د ستري محکمې د رئیس پلار هم د انسان تختونکو له منګولو څخه راخوشي شوی وو. د امنیتي چارواکو په خبره تر اوسه د تختونې د قضیو په تړاو شپاړس شکمن کسان نیول شوي او دوسیې څارنوالۍ ته استولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل ناتو د امریکا د امنیتي پالیسۍ بنسټ دی. اوباما ټینګار وکړ چې امریکا به له ناتو سره په هغو هیوادونو کې چې د سخت دریځو ګواښ پکې شته ګډ کار ته دوام وکړي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي ناتو د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم متحد دی. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې پرون د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي موږ د ناتو د پوځي تړون و شپېتمه کلیزه لمانځو او ناتو به زموږ د ډله ییزې دفاع او د امریکا د امنیتي پالیسۍ د بنسټ او محور په توګه دوام کوي. اوباما وویل چې د ستولتنبرګ په لیبیا کې د سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کې د ناتو پر احتمالي رول او همدارنګه د اروپایي ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو هم خبرې کړي. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه له ناتو سره په پرله پسې توګه د لیبیا په څیر سیمو کې همکاریو ته دوام ورکوي. ولسمشر باراک اوباما پر دې سربیره په لیبیا کې د یو نوي حکومت پایل ته هم اشاره وکړه. اوباما او ستولتنبرګ دواړو ول ناتو کولای شي چې لیبیا سره مرسته وکړي سو د داعش پورې تړلې وسلوال وسپي. همدارنګه په عراق، اردن او نورو ځایونو کې د حکومتي سرتیرو پر روزلو د سخت دریځو ډلو سره مبارزه کې مهم رول لوبولی شي. د ناتو عموم منشي ینس ستولتنبرګ ویل د ناتو پوځي تړون پر دې غور کوي چې په سیمه کې د لیبیا په شمول هغه هیوادونو سره چیرې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري د ثبات په ټینګښت کې څه ډول مرسته او ملاتړ کولی شي. نوموړي هم په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل یو پرمختګ په توګه یاد کړل او زیاته کړه ناتو له دې حکومت سره د مرستې لپاره چمتو ده. اوباما او ستولتنبرګ ویل د هغه کډوالو د مړینو د مخنیوي په برخه کې هم د ناتو په مرستو دواړو بحث کړی چې له سوریې څخه په خطرناکو لارو ترکیه او یونان ته د رسیدو هڅه کوي. د افغانستان په اړه ولسمشر باراک اوباما ویل چې دا د ناتو عمومي منشي د افغان حکومت سره په مرستې او د افغان امنیتي ځواکونو د روسنې په اړه خبرې کړي او په جولای کې به په وارسا کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان سره د مرستې او ملاتړ په اړه لا پراخ بحثونه وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په اړه تاسو اس ام اس نه لولو. محمد خان له زابل څخه لیکي د افغان ځواکونو ته باید زیات واک ورکړل شي او خارجیان باید هیڅ عملیات ونه کړي. مصطفی زابل علی کی د افغانستان یو سرتیری د 15 طالبانو مقابله کوي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي افغان ځواکونه ډیر قوي دي او ټول ځوانان دي او د خپل هیواد ساتنه کولای شي. نور هیوادونه باید پوځي مرسته وکړي ترڅو افغان ځواکونه د خپل هیواد ساتنه وکړي. ګل انوار مجبور د ننګرهار ولایت له پچیراګام ولسوالۍ څخه لیکي دلته داعش نه خلک ډیر پتنګ دي، باید افغان ځواکونه پر ضد عملیات وکړي. لنورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي ک افغان ځواکونه په پوره ډول له هوایي ځواک څخه برخمن نشي نو روان کال به د افغان ځواکونو پر وړاندې سخته چیلنجي او له مشکلاتو ډک کال وي. عبدالغفار ځواک له زابل لیکي موږ پر افغان ځواکونو زیات باور لرو، د دوی زیاته قرباني زموږ باور لا زیاتوي ځکه په هغو سیمو کې چې خارجي ځواکونو په خپله پرمختلله ټکنالوژي سره امن رانه وست خو افغان ځواکونو په ډیرو کمو مهماتو سره هلته امنیت راوست ځکه دا د دوی زیاته قرباني وه. او حق پرست له خوست نه لیکي د افغان ملي اردو پورا قوی ده خو بیا هم د امریکې مرستې ته اړتیا شته. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مازیګر تر او بجو پورې او ورځې د اونۍ خبريږي. دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو نوی امریکایي قومندان وای په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت لخن او ځان سره مخ کړی. ګوګل انټرنیټي شرکت لخپل آنلاین سٹور څخه د الاماره په نوم د طالبانو نوی فعال کړی اپلیکیشن لري کړی. پارون د اروپایي ټولنې د لانجمن پلان له مخې د افغانانو په شمول لومړنۍ جوپه کډوال د یونان له ټاپوګانو بیرته ترکیې ته واستول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو د امنیتي پالیسي بنسټ دی او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم متحد دی. سعودي عربستان اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر د هوایی شرکت د الوتنو او په بیړنیو حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د ښکته کېدو جواز ځنډولی. آرمانیا خبرداری ورکړی چې له آذربایجان څخه په جلا شوې سیمه ناګور نه قرباخ کې نوې شخړې یوې بشپړې جګړې ته لار هواروي. او پوځي قومندانانو وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایی بمباریو په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیت خارګوټي ته چې د داعش د سخت دریځ ډلې په ولکه کې وو ننوتې دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو پورې دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو په سوشي بو کې د ازادۍ رادیو ځنګړي 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې اجمل تورمن تغوښي چې د کابل د نن چاپ ورسپانو مخکتنه کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو د خپلون نه نه یو غنو سر مخالي د څار او همغږي ګډبورته د ولس مشر غني پرونی سرګندونو ته ځنګړي کړی دي. سرخط پلواک ورسپانو په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکي چې ولس مشر غني ویلي چې افغانستان او سیمه د ترهګرو ډلو لګواخ سره مخ دي او په کار ده چې په وړاندې ګډه مبارزه وشي. د سر مقاله لیکوال دي کې ولس مشر ویلي چې د داعش پر راڅرګندېدلو سره باید القاعده او نورې ترهګري ډلې هېرې نشي او نړۍ باید د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په خاطر منظم پروګرامونه په پام کې ولري. د سرمقاله لیکونکي په باور هم د نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ملاتړ په سرچینو تمرکز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې نن سبا د غوډلو خپل ایدیالوژیک ارزښت له لاسه ورکړي او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو له امله د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري. نو که چیرې ملاتړ هیوادونه د دوی له سیاسي ملاتړ لاس واخلي او استخباراتي ادارې د خپلو ستراتیژیکو ابزارو په توګه ونه کاروي، د پیړۍ دغه غیر انساني پدیده به ډیر ژر له ماتې سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په یاد غونډه کې د ولسمشر غني دا خبرې راخیستې چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې شبکې د جوړېدو اړتیا ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د ولسمشر غني په وینا چې له بده مرغه اوس مهال یوازې افغان ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي او دا مبارزه د سیمې او نړۍ په استازیتوب ترسره کیږي. د سرمقالې لیکونکي په باور د سیمې او نړۍ هیوادونه باید نور پرې نږدي چې پاکستان او د پاکستان ترڅنګ نور هیوادونه ترهګري و پالی او د سیمه او نړۍ په وړاندې راپور تکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د سیمه او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو زالي او ملاتړ کړي په نخه او بیا یې د فکرې. د کابل پوسټ پلواک ورسپارن سرمقاله لیکونکي بیا لیکي چې ولسمشر غني د څار او همغږي ګډ بورته په پرونی ناسه کې افغان ولس او نړیوالو سره واده وکړه چې وارسا او بروکسل نړیوالو غونډو ته ترتګ د مخه به د افغانستان د خلکو او نړیوالو په وړاندې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سرمقاله لیکونکو په وینا هغه ستونزو ته په پام سره چې په عملی ډګر کې لیدل کیږي د ولسمشر په دی وعده سره کلی وی خواهی دي زیاتیږي لبل خوا دا وی رحمشته چې ګواکې ولسمشر په خپل ژمنو کې پاتې رانه شي چې دا به بیا نه د په ګټه نه د ملي وحدت د حکومت او نه د جګړه ځپلو افغانانو په ګټه وي نو ځکه دا ځل خلک تمه لري چې ولسمشر خپل ژمنې او خبرې په عمل کې ثابتې کړي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي چیرنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نظم هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړې چې پیسې درته راوګټي ولې سپینې ګوتې ګرځي.
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتی موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننې تاندې څنګه کې یاورې زه نورګل شفق یم. همزولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه یې مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هیواده ووتل نو په پردیو هیوادونو کې د پولې ټک ته کیناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغو وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شئ.
ریاض درمل یم د افغانستان د ننګرهار ولایت یم. خپلې لومړۍ زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون نه اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. بیا افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې او نړیوالو موسسو کې کار وکړ او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته. اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتې.
دوستانو څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی یم. عمل ته لاړ لوی شوی یم. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه. ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم رارسېده. بیا له هغې وروسته چون تاسو پوهیږئ چې په هغه هیواد کې چې خپل دی نه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، خصوصا د افغانانو لپاره چون اقتصادي حالت دا اجازه نه راکوله چې موږ د شخصي پوهنتون ولرو. موږ کوښښ کوو چې دولتي پوهنتون ته راشو. چون پاکستان کې پوهنتونونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پوهنتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري. بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوي یو شرکت سره دار سمو وګالل. دغې ځای سختیانې مشکلات دغه خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
روانم حوصله می کلوي تلي پاسې دلي روانم حوصله می کلوي تلي پاسې دلي اخر می د همت نا مرحله او شرمی دل
خو ملګرو ریاض درمل خپل ځان لاس کی راونی د خلکو په هغه دغه تیګه کې خوده خپل منزل ته د رسیدو لپاره د لارې د خندونو आवाज غو پروا و نکړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي وتړل بیا نو څه وشول وا به وره
منکر لپ عشق لا سونا
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري
لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالو نا منکر لپ عشق لا سونا
دوستانو دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسې کې د ماستری په کچه په خپل لوړو زده کړو بوخت وو په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساينسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزې له منځه وړای شي د دې څېړنو ښې پایلې درلودې همدا علت و چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې
ما د اروپایي اتحادي تخپل وړاندیز وکاو د ماسل په اسمانه غوې زما دا وړاندیز و مانم هغه په پراګ د چک جمهوریت په منځخار کې دا غوی د ناپاکو بو د تصفیه په مرکز کې او دا غوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پونتون په لابراتوار کې ماته زیرا کړل شو مخبل سیړنې وکړي یو کال چون په بو کې د نایټروجن مقدار چې د دقیقه ستونزه د پونسان کې په نورو هیوادونو کې موږ کوشش کوو چې دا سیولار رو بسو چې لوبو څخه نایټروجن لري کو نو بیا په دې باندې موږ کار کوو بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه موږ خپل چې دا سیو ټکنالوژي ایجاد کوو چې په هغه کې مصرف ډیر کم راشي او موږ کولای شو
دوستانو افغانستان چې د غریبو هیوادونو لړل دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمې نه دي چې په ډیره سختۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کوي نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي ښاغلی درمل دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي په همدې برخه کې کار وکړي ځکه خو دی له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت دی چې موږ ته راکړی دی او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اصراف څه دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی د ټولنیزو اخلاقو له لحاظ هم د اوبو اصراف څه دی موږ باید په دې باندې پوه شو هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل نو که چېرته موږ اوبه کمې اصراف کړو دا به دې نوی چې د آینده نسلونو لپاره د خپل اولاد لپاره د خپل آینده هیوادوال لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شاید داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی چې خلکو اوبه نه درلودې خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه مجبور شو کاروبارونه په ځای ودرې د افغانستان یو زراعتي هیواد دی که د اوبو منابع مو ګونه لرو خدای نه خواسته خلک به دوی مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې له دې ځای بل ځای ته لاړ شي او د بل ځای تک سره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوندې ادارو د فشار سبب شي دی زیاتوي
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه چاپیریال ساتنه سمانه پاکې اوبه په دې معنی نه دي چې د کوی لاندې چې کمی اوبه دي دا پاکې دي ځکه په کابل ښار کې ډېرې اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي دا ما پوهاوی په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی ډېر کار پکار دی خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیما په دولت باندې او په هغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی ته ککړي هغه باندې فشار راوړي ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته به جدي پام لرنه وشي زما په لوی کې هدف دا دی چې ټول هیوادونو کې داسې ځوانان شته چې هغه غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې سمپوزیمونو کې داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کې او د خپل موقف دفاع کې. افغانستان بدبختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوال فورمونو کې ترلاسه کړو ترڅو د خپل هیواد ښه مدافعین اوسي.
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نیستل شي، نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته لرسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلی درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه هم دی چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا زمداوي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم، بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو ما له مخکې نه هدف درلوده، اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنی که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو، زه دې سره مخالف یم. ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي، سړی بعد له وخته پونتون وایي، سهار کې پونتون وایي، ډیسټنس لرننګ وایي، پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي، هلته داخلي کې درس وایي، شخصي مطالعه کوي، ځان یو دغه ته رسي. موږ په ساینس کې داسې وایي چې موږ وی آر سوشل انیمالز. نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي، نو هم د یو انسان په حیث باندې موږ هم سوشل انیمالز یو، د خپلې بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د زده کړو لحاظ، د ساینس د لحاظ، د ټکنالوژي د لحاظ ټول وروسته پاتې یو، په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټیکنالوژي وټاکي، زه وایم چې ژوند مشکل نه دی او کسړی وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کولی.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچو ته کتاب ورکا، ورته په مینا څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا، لدی خیستا لدی نازک ګلاب نه انسان
جوړ. پر اختیا هم همزولو که حوصله لوړه وي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي، نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورځي، منزل دوه قدمه ورته راځي. د ریاض درمل په همدې خبره د دې اونې تاندې څانګې بس کوو چې ځان ته هدف وټاکئ او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانې مه جوړوئ، نو منزل به ستاسې په لاس کې وي. تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شي، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شي، shafaqn@rferl.org. بریا مو په برخه.
لجنګس کړه خوشالي غواړي، پټهستونه ښکارا ښکارا کړه، اوس د نړۍ سره سیالي غواړي، چې تماشې جہان راشی دا وطن دا سی گلا لئی جوڑ کا، وہ چڑو ڈائی اخرا قلم را وخلا، پتے نڑائی کے زانتا سے جوڑ کا.
زمان کا اگل آزادی راڈیو اور ای قدر من آوریدن کو حمدہ شبامو خبر تازه ترلاسه کړی چې په پروان ولایت کې یو حمله شوی او په دې حمله کې یو شمیر کسان وژل شوی. تر اوسه پورې موږ ته دقیقه د معلومه نه ده چې د وژل شویو کسانو او همدارس د ټپیانو شمیر څو دی. د ازادۍ راډیو خبریال په سیمه کې دی، موږ هڅه کوو چې تماس ورسره ونیسو او د دې پیښې په اړه معلومات ترې ترلاسه کړو. احمد هنائش د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. هنائش صاحب، څه مو اوریدلی دي؟ بیا څه ناوړه پیښه شوې؟ په کوم ځای کې دقیقا؟
نن همدا تقریبا اوس یو انتحاری حمله په سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې ترسره شوې ده، چې پکې ټول قربانیان ملکي وګړي او څلور کسان تر اوسه ویل شوي ده چې وژل شوي دي، څلور کسان او نږدې شل کسان هم ټپیان دي. د پروان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې زخمیان په روغتون کې رسول شوي ده او وضعیت تر اوسه همداسې روان دی.
دا حمله دقیقا کوم ځای سره شوي، کوم هدف په نښه شوی و؟
هدف خو د امنیتي چارواکو هدف وایي چې د امنیتي ځواکونو و، خو یو موټرسایکل چلوونکو چې انتحاري حمله کړې ده هغوی په بازار کې حمله کړې ده چې په امنیتي ځواکونو آسیب نه ده رسېدلی، خو ټولو هغه قربانیان چې په دې حمله کې آسیب رسېدلی هغوی ته ټولو ملکي وګړي دي، ځکه چې په شاګرد ولسوالۍ بازار کې ډېره نن مزدحم و.
ډیره مننه کوو قدرمن اوریدونکو. د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې د انتحاري حمله په اړه د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریده. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې په دې حمله کې څلور کسان وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. د دې پیښې جزئیات د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واوري.
نیمه نړۍ
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کله په یوې کورنۍ کې مایوب ماشوم پیدا شي، د کورنۍ غړي د ماشوم مور ملامتوي. دا چې ولې ماشوم سوی شکل یا مایوب پیدا کیږي، علت او اسباب څه دي، او د حمل په جریان کې باید مور کوم ټکي په پام کې ونیسي چې ماشوم صحتمند پیدا شي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه مور حمل ولري، د امیدوارۍ په جریان کې حتی یو ځل هم ډاکټر ته نه ورځي، او هغه سپارښتنې چې باید یوه میرمنې د حمل په جریان کې له ډاکټرې ترلاسه کړي دوی ورنه بې خبره وي. نو که یوه مور د حمل په جریان کې کم خونه شي، ویټامینونه یې کم وي، او یا په خپل سر دارو درمل وکاروي، دا ټول د دې باعث کیږي چې یوه مور مایوبه او ناروغ ماشوم وزېږوي. ډاکټران وایي د خپلوانو ترمنځ واده هم کیدای شي د دې باعث شي چې ماشومان سوی شکل یا مایوبه پیدا شي. اکثران لیدل شوی که په یوه کور کې میرمن مایوبه ماشوم وزېږوي، ټوله ګناه پر مور ورچول کیږي. د کورنۍ غړي پیغور ورکوي او په دې خاطر چې مایوبه ماشوم زېږولی تلی رټي. د ننګرهار اوسیدونکي عادله وایي دې د کاکا لزوی سره واده کړی، اوسې ماشومان مایوبه پیدا کیږي، نو د کورنۍ غړي دا ملامتوي او تل ورته سپکې سپورې وایي.
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی، زما دوه ماشومان دواړه پښې کږی دي. په کور کې ټول ما ته سې په دغه باندې ګوري چې دا دې ګناه ده. ما هغې د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دې ته ځورېږم. چې کوم کار خراب شي یا لږ دېګ خراب شي، نو کور ټول خلک ما ته په قاریږي، وایي چې مایوبه ماشومان یې وګوره، وایي دې دا کار وګوره. خواښې مې ما ته سره جنګ کوي، وایي چې دا ماشومان مایوبه دي. ماما دا خو زه د خدای پاک کار ده نو زما ماشومان چې مایوبه دي، د هغې پلار اوس غواړي چې بل واده وکړي، او زما خواښې ډېر تشویقوي، وایي چې دی به ټول ماشومان داسې مایوبه وي، ته ځان ته بل واده وکړه چې سم روغ ماشومان دې پیدا شي.
خدیجه چې په یو ویلری پرتی سیمه کې قابلیت ده وای کله چې مایوب ماشوم پیدا شي کورنۍ مور ګرمه بولی. نو موري د خپل یو ناروغ کیسه کوي چې خواخي د مایوب ماشوم تر پیدا کېدو وروسته پیغورونه ورکول او دای ملامت ګڼله.
دسې خو دا اوس وستیر شپنو کری کې زمونږ اتی رفته کې مم دسې یو پی خوا چې خواخي ویلې چې ماشوم لاسونه نول او ملای هم سوری و وای چې دا ما سره بد جب کې بد گزاره کې یاد خپل میړن نه رضایت ښکارا کوي پکسا کې منوال چې موږ ورته ویلې لکه مایات راوړه وبلند خواړه راوړه چې دای وخري په دې وخت کې دا ورته ضرورت لري هغه دې سه بیتناونی ولا مالو ولی وای ځکه د خپل ګناهګار دغه ګناهګار نه وای داسې ماشوم به نه لري تنه راوړه په دې باندې زما دین زوی هم نوم بدیږي جړل هم او ویلې چې دا ماشوم چې څومره پټ کولای شي موږ ته پټ راکې چې تر څومره پټ تر کور ویسو او نه دا خدای نه کېده شي هغه سه غذا مورنه کې سه استراحت مورنه کې او تانه په غوړه ته پاتې.
میرمن خدیجه وای په کلیو او بانډو کې داسې پیښې ډېرې زیاتې دي. دا وایي میرمنې په لرې پرتو سیمو کې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زیاتې میندې داسې زیږیدنې ترسره کوي چې سوی شکله یا نومالیګانې لري یا ننسفل او هایدروسفلونه او یا هم د په ساده ژبه چې ملایي سوري مغزي بیرون وتلي کلمي وتلي داسې میندې ډېر ولایتونه کوي چې ډېر د دردونکې پیښې کله نه ځکه ډېرې چې ما په لومړي سر کې وویلې چې د دوی عامه پوهاوی کم دی. بیخي دوی د هر نگانه کده تیبیل نظری اجتماعی نظری ټولین نظر دی هغه په هواي کم ده. بی خیال البته څوک خسته دومره حق نه ورکي ام دا کور کې کار کوي او سی ګس ورتنه دی دینیز د کړو اجازه پاسانه ورکي او نام دی اسری علوم ز د کړو ورکي کچيري د داخله خپل خزي پری دی چې د کلینیکون ته لاړ شي کلینیک د قابلیت سره مشوره پیو کې کله چې دی عامل اداره کیږي یو قابلیت ورته توصيه کوي چې مخکې دی چې دی هم لاخلي دی باید کوم کارونه وکي کوم سي هغه ټول شرایط خپل ځان پلی کیای ماده کی ځان ته کوم شاینه نه باید د پریزو کی کوم شاینه داو کی.
دا چې یو مور ولې سوی شکل یا مایوب ماشوم زیږوي نسایی ولادي ډاکټره فریده مرخیلی د یو څو عواملو یادونه کوي.
سوی اشکال ولادی یا انمالگان دی ولادی دی هغه امراض دی چې په داخل دی مور دی نس که ماشومان په غبن مبتلا کیږي. دا سوی اشکال ولادی کدی سی له هر وسیله نه پیدا سی. اول سن دی مور که کمتر له اتولسو یا جګ له سلویختو وي د پلار سن که زیاتر له 50 کلو وي یا هم کروموزومی دی آفات کروموزومی ورته وي هغه په داخل دی وجود دی انسان کې دی یا هم کمبود دی بعض ویټامینو او منرالو دی. او مهم شای سی دلتا پا افغانستان که دیر زیاد ده کمبود وینه ده غودی تا چی ده دوی وینه پورانه یا مکمله نی منگا کمبود فولیک اسید ورتوایی سر رقم دوا ده. او مهم خبره پا خپل سر دوا خوراک یا بعضی شایان نه استفاده که بودی چی سبب ده سوش اشکال ولادی که.
ډاکټر امرخیل د مایوب ماشومانو د پیدا کېدو یو لوی لامل د حمل په جریان کې د مور لخوا په خپل سر د دارو درملو کارول یادوي. وایي د امیدوارۍ په وخت کې باید مور هیڅ درمل د ډاکټر له مشورې پرته ونه خوري.
په صورت عموم بغیر له هغه دواګانو چې ویټامینونه دي نور ټول دواګانې په زمان د حمل کې امکان لري سوی اشکال د ولادي په وجود راوړي. هر مور ولو که یو پرستامول هم د خپل سر د دې لخاطر خوري باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي. د دې لخاطر عام دي دا شان په کورو کې چې ډېر په زر پرستامول خوري او سر دردي ته. اما که فکر وکړو دا مور که مشکل دی زیړی ولري یا په سابق کې تیر کړی وي یا هم جګر کوم آفات ولري پس پرستامول ورکول بر علاوه دې مور ته ضرر لري دغه ماشوم ته هم ضرر لري. یعنی دا یو ساده دوا وه. په عموم صورت باید ټولې هغه دواګانې څه یوناني دواګانې دي او څه هم طبي دواګانې کولی سي په زمان د حمل کې سبب د سوی اشکال ولادي سي.
له خپلوانو سره د واده کولو په وجه هم کیدای شي ماشوم مایوبه پیدا شي. اغلی مرخیل وایي په خپلوانو کې واده کول هم کیدای شي په ارسي ډول د ځینو ناروغیو انتقال ته زمینه مساعده کړي او ماشوم مایوبه پیدا شي. نوموړي همداراز زیاتوي د مایوبه ماشوم په زیږولو کې مور هیڅ ملامت نه ده. ځینې عوامل دي چې د دې باعث کیږي چې ماشوم مایوبه پیدا شي.
موضوع د خپلوي یو آفت ارسي ده که دیسی هم اغا موضوع کروموزومو ده چه بعضن کروموزومو نسی پا وجود خلکو که دی پا ارسیت که در دیر رول لری. خپلوی سر دیر نیزی مخصوصا دی پلار لطرف ها اغا خپلوی دیر مهمه ده چه اغا دی اکثرا کروموزومو نه نه ماشومان زیتر کروموزومو نسبت مور تا لپلار اخلی پس اغا دی خپلوی که ولری مثلا دی تروزوی ده تر لور ده یا هم پمدغ شکل دی پلار خپلوانی وی اغا که سوی اشکال ولادی فوق العاده زیاد. نگاه طبابت خوب ده که مور به هیچ صورت
مقصره نه ده په هغه حالت کې کدی په خپل سر دوا نه وي خورلی او که دوا یې خورلی تاون مور مقصره ده په هغه حالت کې مور مقصره نه چې د خاوند عمر له 50 کلو جګوي په کې مور مقصره نه ده او په هغه حالت کې چې دوی سره خپل وی ولري د ارثیت موضوع ده په دې کې مور مقصره نه بلکې پلار مقصره ده په دې حالت کې چې کروموزومونه ډیر له پلار اخیستل کیږي پس تقصیر د مور په دې کې هیڅ نشته که مور کم خونه وي امکان لري انومالی په وجود راسي سویش کال د ولادي او که مور بعض دواګانې یا بعض ویتامینونه سی په خپل سر ځان سره اخلي هغه امکان لري موضوع پوښتنه
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شي www.azadiradio.com موږ د کابل خار د ملالۍ زیګنتون ته چی په کابل کې لوی نسائی ولادي روغتون دی ورغلی وو او هلته مو د دې روغتون له سرپرستی حفیظ عمر خیل نه پوښتلی چی د تیر کال په جریان کې په دې روغتون کې څومره مایوب ماشومان زیږیدلی او د داسې پیښو ګراف حکم حد کې دی
اول شپږ میاشتې کې تقریبا 15 واقعي موږ درلودلې ته مختلف و هم د اختراف نه و هم د کابل نه په خو پر طلبان ډیر کم بود راغلی د دې د خاطر چې هر خواته سی کلینیکونه است او هر خواته هم د خپل وزارت سعتامه له طریقه د میډیا او له طریقه د صحی پیامونو ډیر اغیز دي ډیر اغیز لري او په هر حالت کې هم مدیر آسانتیا و دوی ته پیدا کړی دي
ساعت 11